السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ اوري. مهم مطلب دا دی چې افغان حکومت د برټانیې په منچستر ښار کې حمله غندلې او ویلي دي چې دغه ځانمرګي برید ته په کتو له تروریزم سره د نړیوالو جدي مبارزې اړتیا ته سخته اړتیا لیدل کیږي. په منچستر کې په دې حمله کې چې پرون شپه په یوې لګڼې ګڼې ډکې سیمه کې شوې ده څه باندې شل کسان وژل شوي دي. نور مهم مطالب هم درته لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار ولایت په کندهار ولایت کې د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري وژل شوی دي. په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسرائیل او فلسطین څخه وغوښتل چې د سولې لپاره جوړ جاړی وکړي. بشپړ خبرونه له آزادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د اچکزي او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن آزادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 12 بجې په دغه کمپ باندې برید وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ تر سهاره پورې شدید جګړې دوام وکړ. ښاغلي وزیري طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنکړل خو ویل چې په سیمه کې د دې ډلې د جنګیالیو 12 جسدونه پاتې شوي دي. د ده په خبره له دفاع وزارت څخه یو پلاوی سیمې ته لیږل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیه کې کېدونکي اتمي امنیتي ناستې څخه یې تمه داده چې د ګډ دښمن لپاره یو ګډ تعریف رامنځته سي. د دغه شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه د توریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د یوې څو اړخیزې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هوکړې ته سره ورسیږي.
برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو او زموږ توقع دا ده چې په دې لیدنو کې به نور پرمختګونه هم ولرو.
د ده په خبره ښاغلی اتمر بنن د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي او تر ډېره به یې ټینګار د تروریزم سره پر اغېزمنه مبارزه وي. ټاکل شوی چې نن سهار د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو ترمنځ د امنیتي غونډه پیل شي. په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي په پراخو لاریونو به لاس پورې کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلي دي. او اوس یو څو بهرنی خبرونه. د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په مانچستر ارینا کې ځانمرګ برید چې 22 کسان یې وژل او 95 یې ټپیان کړل یو تروریستي حمله وه او پولیسو حمله کوونکی پیژندلې دي. اسلامي دولت سختریزي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او د مانچستر پولیسو نن اعلان وکړ چې دوی د دغې حملې په تړاو یو کس نیولی دی. تریزا می نن په لندن کې د مانچستر د حملې په تړاو خبریالانو ته وویل
This was among the worst terrorist incidents we have.
Da wai da adla tar tulu bad turisti hamlo ts khayawa wa che mush pa Britania ki ternana war ts aghizman siwiyo. Ka ts ham da lumrai zal na da che Manchester da si aghizman ki je kho pa da shar ki da tar osa tar tulu bad peshawa. اینی شاهدانو ویلی د شپې په 9 بجو او 15 دقیقو هغه مهال د لوی چاودنې ژغې واورید چې خلک د منچستر له لوبغالي چې د پاپ موسیقۍ د امریکایي سندرغاړي اریانا ګراندې کنسرت پکښې روان و د راوتو په حال کې و. د نړۍ مشرانو دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او اغېزمنې سوي ته یې تسلیت وړاندې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له اسرائیل او فلسطین څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د جوړ جاړی وکړي. ډونالد ترامپ دا خبرې اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهمه ورځ نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په بیت لحم کې په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. د وویل
As I discussed with President Abbas in Washington.
دوی وايي ماروانه میاش په واشنگتن کې ولسمشر عباس سره خبري وکړې. زه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې موافقه را مستقبلو ته ژمن یم او زه به تر خپل وسه هر څه وکړم چې دوی خپل دغه هدف ته ورسیږي. ولسمشر عباس ما ته اطمینان راکړ چې په شنیت به دغه هدف پر لور کار کوي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم همدغه ژمنه کړې ده. ترامپ پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ترامپ بیرته بیت المقدس ته ستون سي. د امریکا پوځ وایي ځواکونو یې په یمن کې نن سهار په یوه حمله کې د القاعده شبکې اووه غړي وژلي دي. د امریکا مرکزي قومندې ویلي د عملیاتو پر مهال امریکایي ځواکونو اووه القاعده سخت دریځ د سپکو وسلو او هدفي هوایي حملو په وسیله وژلي دي. پوځ ویلي چې دغه حمله د یمن د حکومت په ملاتړ سوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان حکومت د برتانیې په مانچستر کې حمله غندلې او له تروریزم سره یې په نړیوالې مبارزې ټینګار کړی دی. د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي تروریستان په دغو کارونو بریا نشي خپلولی.
Let us remember those who died, safe in the knowledge that the terrorists will never win.
په کندهار کې طالبان په شاولی کوټل سوالي کې پر افغان پوځانو حمله کړې ده.
دا کمپاین د شپې له استفادې وسلوال مخالفین بریټ کړیو چې دغه بریټ په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
په ننګرهار کې تیر شپه هوایي عملیات شوې چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي ده.
ګروپونه مو لګول وایي وایي ټول وایي وشتي یو مړکی باشوم یو مې پیغله لور یو مې ښځه دا دغه سوار کړل او دوه بچان زخمي دي او زخمي.
راسو د پروګرام لومړی مطلب ته د اسلامي دولت ډلې یادایش د بریتانیا په مانچستر ښار کې د تیر شپې د تروریستي بریټ مسؤلیت ومانه. تر دې بریده ورسره کابل وویل چې نړۍ باید په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د نړۍ ګڼو نورو مشرانو د حمله چې دوه وشتنه پکې وژل شول او نږدې شپېته تنه نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو غندلې ده. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس د بریتانیا په مانچستر ښار کې د کنسرت په تالار کې د تیر شپې تروریستي برید وغنده. ولسمشر په یو بیان کې چې ارک خپور کړی دی ویلی دی چې تروریزم هیڅ سرحد نه پیژني، د بشریت آرامي نه غواړي او تل ملکیان په نقشه کوي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان اجرایي ریاست هم دغه پیښه غندلې ده. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر دې پریت روسیا او زلبیا موږ د دې اړتیا وینو چې نړۍ باید په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. تیر شپه شاوخوا لس نیمې بجې په مانچستر ښار کې په یوه سرپټ سټیډیوم کې د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراند د کنسرت په پای کې لږ تر لږه 22 تنه ځان وژونکي برید ووژل او 95 نورې ټپیان کړل. پولیسو په مانچستر کې نن وویل چې دوی د حمله په تړاو یو درویشت کلن سړی نیولی دی. د دې کس په اړه د بریتانیا پولیسو نور توضیحات رسنیو سره نه دي شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې بریټ پاړه د بریتانیا له سر اعظم تریزا می سره په ټلیفون خبري وکړه او دواړو دغه حمله یو وحشي حمله وبلله. د دې ټلیفوني مکالمې په ارتباط سپین مڼې په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ټرمپ د بریتانیا سر اعظم ته وویل چې امریکا د بریتانیا د خلکو ترڅنګ ده او موږ له خپل دې عزمه چې تر هغه به ځپو نه پښا کیږو. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ بیان کې دغه حمله وغندله او وی ویل
As I discussed with President Abbas in Washington earlier
دوی چې د مال ولسمشر عباس سره په دې ارتباط خبري وکړي او زه د امریکا د ولسمشر په توګه او د امریکا د خلکو په استازیتوب خپل خواخوږي په بریتانیا کې د مانچستر له خلکو سره شریکوم. زه د زړه له تل خپل همدردي له هغو سره شریکوم چې په دې تروریستي برید کې ټپیان شوي دي، همداراز له هغو کورنیو سره چې ګڼ کسان یې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د مانچستر د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې د دوی یوه ځانمرګې د حمله کړې ده. د دې حملې ټول قربانیان ملکیان دي او ډېری ماشومان او زلمیان دي. چین، ایران، اروپایی ټولنې، فرانسې او جرمني دغه حمله نن سهار په کلکو ټکو وخندله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې دریس داسې بیان کړ: دی وایي موږ د بریتانیا له حکومت سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د بریتانیا له خلکو سره او له ټولو هغو کسانو سره چې د منچستر په سټیډیوم کې تیره شپه د تروسي برید متاثره کړي دي. د حمله له 2015 میلادي کال را وروسته په بریتانیا کې تر ټولو خونړۍ حمله ده. په 2015 کال کې په لندن کې څلورو ځان وژونکو برید کوونکو تر 50 ډیر کسان وژلي وو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسله والو طالبانو تیره شپه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی دی. چارواکي وایي په دې برید کې دواړو خواو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د رضوان مراد د کندهار د والي له ویان صمیم خپلواک سره د دغه برید او په دې اړه چې ولې په کندهار کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې مرکه کړې ده.
که دغه د شاولي کوټ د بیگانه حمله په اړه لږ جزئیات را سره شریک کړئ.
تیره شپه ناوخته تقریبا 11:15 د شاول کوټ ولسوالۍ د سکزي او سوزنیانو په نامه سره چې یو سیمه ده، هلته د ملي اردو یو کمپ دی چې پر هغه کمپ باندې د شپې نه په استفادې وسلوال مخالفین برید کړی وو، چې د دغه برید په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي. خو چې د شپې په جریان کې دوی هغه خپل هغه وژل شوي کسان ملګري چې دي د هغوی جسدونه انتقال کړي دي. خو یوازې په سیمه کې اوس 12 جسد اوس هم شته چې په سیمه کې دي او هغه زخمي کسان هم انتقال کړي دي. موږ هم تلفات لرو.
په واکسپ ځینې رپورټونه داسې وایي چې دا حمله د هغه وسلوالو لخوا شوې چې له هلمند څخه ورغلي وو دې سیمې ته، ډېر زیات ښه مجهز وو. قندهار ولایت په دې وروستیو څو کلونو کې او څو میاشتې مخکې پورې هم تقریبا یو له امن ولایتونو ګڼل کېده، که څه هم چې د دولت وسلوال مخالفان په دغه سیمه جنوب د افغانستان کې فعال دي. اما په دې وروستیو څو اونیو کې په قندهار کې بیا امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. سبب یې تاسې په څه کې وینئ؟
تاسو معلومه ده چې قندهار ولایت په دوو ګاونډو ولایتونو کې، یعنې روزګان او هلمند کې، امنیتي وضعیت خراب دی. خو بیا هم وخت ناوخته، یعنې قندهار کې هم خپل اغېز لري، امنیتي سرات لري. خو بیا هم خوشبختانه وایي چې د هیواد د درو ډیر ولایتونو په نسبت سره د کندهار امنیتي وضعیت ډیر بهتره دی، چې اصلي دلیل یې ښه هماهنګي، ښه رهبري او د ولس همکاري د امنیتي ځواکونو سره.
د ازادي راډیو له لارې مو د کندهار د والي د ویاند صمیم خپلواک خبري واورېدې چې د تېرې شپې حملې په اړه چې په شاولي کوټ کې په افغان پوځیانو شوې. له موږ سره وروستي جزئیات شریکول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون ولستنه ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې پېښې ټپیانو ازادي راډیو ته ویلي دوی د امنیتي ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې لګېدلي. په دې اړه نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیره شپه د بټیکوټ ولسوالۍ په دویم فارم سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې اتو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ولایت وینا تاوله خوګنې وایي د دې جګړې پر مهال د میرمنو او ماشومانو په ګډون ولستنو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
بټیکوټ ولسوالۍ په دویم فارم سیمه کې ځانګړو کومي ځواکونو عملیات ترسره کول چې د عملیاتو پر مهال خطر رامنځته شوی. د دې خطر پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور نور ټکن شوي دي. متاسفانه چې د ډزو په نتیجه کې زموږ د دوه میرمنو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. د درې میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 13 نور ټکن شوي دي چې د ټپیانو
د پیخي زخمیان د جلال آباد مرکزی روغتون ته انتقال شوی دی. په دې پیخه کې زخمی شوی زبطخان وای دوی د غنمو لو په خاطر په خیمه کې پراته وو چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه.
شپې 3 بجې راغلو خو وو طالبان د دې دوی وو ګورپونو ملګول وای وو ستو دا وای وستي زمينه دې د تیارو وستلو الته زیتونی مال وای لاچی مال وای هر شی وای چې بمباری غورځولې دي ونی غورځولې دي مالداری راسته تکړه وای راسته تکړه وای بچم یو وړکای بچم یو مې پیغله لور
د
قربانی شوی کورانی خپلوان د جګړې لخکیل خو نه غوښتنه کوي چې نور دې رندې بمباری او بریدونه بند کړي. دوی وای پر روانو جنگونو کې همیش ملکی خلکو ته زیان اوخته. تیر شپې د جګړې پر مهال عامو خلکو ته مرګژوبله اوختي، خو دا یې څرګنده نه کړه چې دا ملکي وګړي د کوم لوري په ډزو لګېدلي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د دې پیښې په تړاو پلټنې پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس پګنوي منځنۍ صفه او فم سلا شرې پنځه باندې په ټول افغانستان کې زموږ غا کاوریدلی شي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي چارو کمیسیون وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ برید په تړاو د پولیسو پوځي افسرانو د یو لسو پوځي افسرانو محاکمه کېدل پر ځای اقدام دی. دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره په افغان دولت د خلکو اعتبار زیاتېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سردار محمد داود خان روغتون د وظیفوي غفلت په د تورنو یو لس پوځي افسرانو محاکمه پیل شوې ده. په ډېر تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو د یو لسو پوځي افسرانو محکمه کېدل هغه څه دي چې د خلکو او دولت ترمنځ بېباوري تر ډېره له منځه وړي. د دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ټولو تورنو کسانو ته سخته سزا ورکړي. دوی زه شخصا د دې اقدام ستاینه کوم. دا خبره ده چې هغه کسان چې د پنځم ستون په توګه راځي او دلته جاسوسي منافقت او د خلکو په سر جوړجاړی کوي دوی باید د عدالت میز ته راښکل شي او دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه اقدام دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو یو لس تنه پوځي افسران پوځي سرنوالۍ ته ورپېژندلي او د دوشنبې په ورځ محکمه پیل شوې ده. د روان میلادي کال د مارچ په تمنیټه یو ډله انتحاریانو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 50 تنه ووژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دغه پیښې د سیړلو په موخه یو پلاوی وټاکه چې د پلاوی د معلوماتو له مخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. د یاد پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال ویلي چې د دې پیښې په تړاو د یو جنرال په ګډون اصلر وشتنه نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نیول شویو کسانو له ډلې د یو جنرال په ګډون د یو لسو افسرانو پوځي محکمه پیل شوې ده. د دغه وزارت وایان دولت وزیري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستي معلومات تر ټولو پریکړو وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي.
دوی په دسیسه کې لاس نه درلود، دوی زمينه نه ده آماده کړې، دوی د هغوی لپاره هغوی سره لاس نه درلود. په دسیسه کې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. وظیفوي غفلت کې دوی هره جزا چې وي د قانون له مخې محکمه به دا فیصله وکړي. هره جزا چې ورکړه دا د محکمې کار دی.
د ښاغلي وزیري په خبره د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید د سیړلو په هدف دوه پلاوي ټاکل شوي وو چې یو پلاوي په وظیفوي غفلت تورن کسان معلوم کړل او د دوهم پلاوي کار چې د حمله کوونکو سره د مرسته کوونکو کسانو معلومول ول لا هم روان دی. ښاغلي وزیري وایي له برید کوونکو سره د مرستې په تور هم یو شمېر کسان نیول شوي چې اوس مهال په ملي امنیت کې تر نورو سیړنو لاندې دي. خو د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا په دې باور دی چې د عدلي او قضایي چارو کاري پړاوونو کې ستونزې او دغه شان سیمهیز او ژبني تعصبونه هغه څه دي چې په دا شان مسایلو کې د قانون د ښه تطبیق هیله ترې نشي کېدای.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ناامنیو له امله حتی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زوکړې په کلي سرخاب کې هم ځینې ښوونځي تړل شوي دي. د لوګر سیمه ییز مسؤلین وایي د دوشنبې په ورځ په دغه کلي کې د جګړې له امله یوه لیسه تړل شوې او له دې وړاندې بیا د نجونو یو ښوونځی د وسلوالو طالبانو له لوري تړل شوی و. په ورته وخت کې د لوګر د محمد اغې ولسوال وایي د ناامنیو له امله په دغې ولسوالۍ کې کوم ښوونځی نه دی تړل شوی. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
یو ور بیا د خونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنې خدا ځل د نامنیو له امله د افغان ولسمشر د زوکړې په کلي کې د یوې لیسې او د نجونو د یوه منځني ښوونځي د تړل کېدو خبره کېږي. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پوهنې مدیر رحل الله امین وایي د دغې ولسوالۍ د سرخه په کلي کې د هلکانو یوازنی ښوونځی د زده کوونکو پر مخ تړل سوی. ښاغلي امین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره اونۍ په دغه کلي کې د نجونو یو منځنی ښوونځی هم تړل سوی و.
رئیس جمهور کلی دغه مکاتب چې دي یو څه مشکلات لري، دغلته تر ډېره پورې طالبان حاکمیت لري په منطقه کې. د لنډ ورځو کې یو مکتب د موږ ترلسه وی پرون او یو مکتب د شپږویشتم د ثور نه راپدې خواباندې دا بند ده. متوسطه ده طالبانو ویلي چې دلته دي تر شپږم صنفه شاګردان درس وایي له هغې پورته نه.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ سرخاب د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د زوکړې کلی دی. د لوګر ولایت د پوهنې سیمایي چارواکي وایي چې په دغه کلی کې یوه لیسا، دوه منځني ښوونځي او یو لومړنی ښوونځی فعال دي. په دغه کلی کې د نجونو د یو منځني ښوونځي له تړل کېدو وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ یوه لیسا د زده کوونکو پر مخ وتړل سوه. د سرخاب کلی اوسیدونکي راز محمد احمدزي چې نه یې غوښتل غږیې خپور سي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان په دغه کلی کې فعال دي او هر څه چې وغواړي یې کولی سي. د زیاته کړه د سرخاب کلی امنیت ته چې له پلازمینه کابل څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري پام نه دی شوی. خو د لوګر د محمد اغې ولسوال نصیر احمد وای په دغه ولسوالۍ کې نامنۍ دومره نه دي چې په سیمه کې او په ځانګړې توګه په سرخاب کلی کې له امله ښوونځي وتړل سي. ښاغلی امین وای په دغه کلی کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله یو ښوونځی په موقت ډول تړل سوی.
ډزې کېدلې په خاطر باندې مکتبونه رخصت شوي وو او اوس مکتبونه چالانه دي. هیڅ مشکل هلته نشته. اصلا د تړلو کوم هلته نه دی چې کوم تصمیم دی ولس له خوا نه هم نشته. ولس هم مکتب غواړي او دولت هم دی په مخ باندې دروازې خلاص دي، معلمین هم ځي.
د لوګر د پوهنې مسؤلین وایي په مجموع کې په دغه ولایت کې 300 ښوونځي فعال دي چې 300 په محمد اغې ولسوالۍ کې دي. له دې وړاندې د لوګر ولایتي شورا ویلي و چې د دغه ولایت په څارخ، خروار او حتی په مرکز پورې اړوند پورک په کلي کې او د محمد اغې ولسوالۍ په زرغونخار کلي کې د وسلوالو طالبانو له لوري د نجونو لیسې او منځني ښوونځي تړل سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب دغه موضوع تایدوي او وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هرې ممکنې لارې څخه په استفادې به هڅه وکړي چې د سرخواب د کلي په ګډون په دغه ولایت کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانستل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روان میلادی کال په افغانستان کې د بیزای شوې شمیره 40% کې راکمه شوې ده. خو تیر کال افغانستان د نړۍ څلورم هیواد و چې ډیر کسان د خپلو کورونو او سیمې پریښودو ته اړ شوي وو. په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر کسان بیزای شوي وو. په ناروې کې د داخلي بیزای شویو د څارنې مرکز او د کډوالو شورا په نړۍ کې د بیزای شویو په اړه یو ګډ راپور خپور کړی. جزئیات یې د احمد شبر په غږ اورو.
جګړې، شخړې او طبیعي پیښې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د بیځایه کېدو اصلي علتونه وو. تیر میلادي کال د نړۍ په 5 هیوادو کې ډېر کسان بیځایه شول. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، سوریه، عراق، افغانستان او نایجیریا کې. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې 9,200 کسان، په سوریه کې 8,400 کسان، په عراق کې 6,950 کسان، په افغانستان کې 6,350 کسان او په یمن کې 4,800 کسان مجبور شول چې د جګړو له ویرې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. خو په ناروې کې د بیځایه شویو د څار د مرکز او د کډوالو د شورا په وینا تیر کال د هیوادونو دننه تر 30 میلیونه ډېر کسان بیځایه شوي دي چې له دې ډلې 30 میلیونه د طبیعي پیښو له امله لکه د سیلابونو او توپانونو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د توپانونو له امله تر ټولو ډېر کسان په اندونیزیا کې بیځایه شوي دي. هلته دغه شمیره 2 میلیونو ته ورسېده. خو ډېرې نیوکې پر دې کېږي چې د جګړو او شخړو له امله انسانان د کورونو پرېښودو ته مجبور کېږي. په دې ډله کې په سوریه کې په یوه کم کې د رقه ښار اوسېدونکي راټول شوي دي. د رقه د ښاري ټولنې یو غړی حکمت عبدي وایي ښایي د رقې 1,00,000 تنه نور اوسېدونکي په نږدې ورځو کې دې کم ته راشي.
نحن كمجلس مدينة الرقة استقبلنا أكثر من 200 ألف نازح.
درقي دشار در طولني دي وغيري بطوغة بايد وايم چلا مرسر درقي شار تر دولة كدير كدوال شتا اغوی ته مو خیمه لومړنۍ مرستې اوبه او وچه ډوډۍ برابر کړې. خو د خلکو شمیر ډېر زیات دی او داسې اټکل کوو چې په سلګونو زره نور به په نږدې راتلونکي کې دې کم ته پناه راوړي. په افغانستان کې د دې سربېره چې د تیر کال د بې ځایه شویو شمېر 6,350,000 یاد شوی دی، ملګرو ملتو ویلي دي چې روان 2012 میلادي کال په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمېر 40% کې کم شوی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کسان په کندوز، بغلان او ننګرهار کې بې ځایه شوي دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتو په باور په افغانستان کې جګړې او طبیعي پیښې د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر عوامل دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان مدني فعالان د انتخاباتو کمیسیون غواړي ژر تر ژره د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نتیجه نیټه اعلان کړي. دوی چشمیري لسګونو ته رسیده د سې شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي او ویلي که د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره اقدام ونه کړي پراخ اعتراضونه به پیل کړي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی خپلې ټولې طرحې او پلانونه بشپړ کړي او دولت ته یې سپارلي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ ثابتول په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل، د ولسوالیو او ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کره پلانونو جوړول او ژر تر ژره د انتخاباتو د نیټې اعلانول هغه غوښتنې وې چې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه او وکړې. دوی چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده د سه شنبې په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې وویل شپږ میاشتې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون جوړ شوی، خو په دې موده کې ونه توانید چې د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل تیاری وښیي او خلکو ته قناعت ورکړي. دوی ویل ملت نور د انتخاباتو ځنډېدل نشي زغملی. مدني فعال فهیم صدیقي وویل
متاسفانه تعهدات کې مسؤلین کمیسیونهای انتخاباتي
په خوشینی سره کوم ژبني چې د انتخابات د خپلواک کمیسیون مسؤلینو شپږ میاشت مخکې له خلکو سره کړی وي د خلکو له ارمانونو سره سمون نه لري. په دغه کمیسیونونو کې اصلاحات هم په سمه توګه نه دي شوي، ټولې ژمنې یې ناکامې وي. اوس هم دغه کمیسیون د افغانستان خلکو ته کوم ځواب نه لري.
مدني فعالانو ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له روانو کمزوریو فعالیتونو څخه څرګندېږي چې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسي جرګې انتخابات په روان کال کې ناممکن دي. دغو مدني فعالانو دا هم ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره نه کړي خپل اعتراضونه به له دې هم جدي کړي، د تحسن خیمې به ودروي او واټونو ته به راووځي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ډېرو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي وو چې راتلونکي انتخابات له ټاکلي نیټې سره سم ترسره کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلې دي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبادي سیاد ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون پورې تر کومه ځایه پورې اړه لري، خپلې ټولې طرحې او پلانونه د انتخاباتو لپاره تیار کړي دي او هغه د دولت سره شریک کړي دي او منتظر دي چې د مونږ د طرحې په اړوند باندې د کابینې تایید ولرو او همدارقم ته د انتخاباتو د مصارفو په اړوند باندې زر تر زره فیصله وشي تر څو چې کمیسیون وکولی شي خپلو پروګرامونو مطابق په خپلواک سره اقدام وکړي.
مدني فعالانو دا هم ویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکو انتخاباتو ته هوډ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایه ریاست چارواکو څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت انتخاباتو ته ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې له مرستندویو ټولنو او سلاکارانو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر د انتخاباتو لپاره لاره هواره او ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه متحده ایالاتو له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي چې د پاپوا نیوګینیا او نارو د پاسیفیک ټاپوګانو په کمپونو کې دي. د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دغه شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. رضوان مراد او نور جزئیات.
امریکا له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي دي چې دا مهال د پاسیفیک په ټاپوګانو پاپوا نیوګینی او ناورو کې میشت دي. د هغه پناه غوښتونکي دي چې له استرالیا څخه د دې هیواد چارواکو د کمپونو ته انتقال کړي دي. د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دا پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې په لومړي سر کې د دغو پناه غوښتونکو له انتقالولو سره مخالفت وښود، خو تېره میاشتې ویل چې که دا پناه غوښتونکي د دقیقو او هر اړخیزو تحقیقاتو له پروسې موافق ووځي، نو په هغې صورت کې به امریکا ته د دوی د انتقال پر موضوع غور وکړي. د پاپوا نیو ګینی په کمپ کې دو پناه غوښتونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي له دوی څخه د پوښتنو لړۍ تېره اونۍ پای ته ورسېده. د هغوی په خبره د دوی مرکې د رښتیا ویلو په سوګند پیل شوې او تر شپږو ساعتونو پورې د دوی د کورنیو او دوستانو او داعش سره د کوم ډول تړاو په باب ترې پوښتنې وشوې. یو پناه غوښتونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي له ده څخه پوښتنه وشوه چې ولې د خپل کور پریښی او ولې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي. د پاپوا نیو ګینی په مانوس نومي کمپ کې 1300 پناه غوښتونکي میشت دي چې د کښتیو له لارې دې ټاپو ته رسېدلي دي. د بشري حقونو ډلو په وار وار دې کمپونو په وضعیت انتقاد کړی دی، خو د استرالیا حکومت وایي چې وروسته له هغې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره سخت تدابیر ونیول چې زرګونه کډوال استرالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول.
مننه چې دا پروګرام مو واورید. زه صفي الله ستانکزی له تاسو اجازه غواړم. اوس مصطفی صدیقي ته ور ورکوو چې